د ازادي راډیو د پښتو ساته خبرونه ز فر بازار د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کابل کې د مازیګر څلور بجې دي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغان ولسمشر وایي چې د فراد بخش آباد بند چارې به ډیر ژر په عملي ډول شروع کړي. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې ووري چې د سولې په اړه کړې دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډیر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
ولسمشر اشرف غنی په فراه ولایت کې د خلکو له بیلابیلو استازو سره په لیدنو کې د دوی ستونزې او مشکلات اوریدلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلیرش ساعتونو کې پرله پسې عملیاتو کې تر سلو پورې وسلوال وژلي، او د متحده ایالاتو اداره په یو داسې پلان کار کوي چې په هغه هیوادونو کې چې امریکایي سرتیري پکې میشتي د سرتیرو لګښتې کوربه هیوادونه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په فراه ولایت کې او دغلته په بیلابیلو غونډو کې د قومي مشرانو، د مدني ټولنې لاستازو، د ښځو لاستازو، چارواکو او د نظامي او امنیتي ادارو له مشرانو سره کتلي دي. ارګ په بیلابیلو اعلامیو کې ویل چې ولسمشر غنی په دې غونډو کې د فراه په امنیتي وضعیت له خلکو سره خبرې کړي. دغلته د وروستیو سیلابونو له کبله پر اوښتو زیانونو او نورو سیمه ییزو مسلو د فراه د بیلابیلو اقشارو څرګندونې او شکایتونه اوریدلې دي، او په بیلابیلو برخو کې ورسره د هواري ژمنې کړي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د فراه ولایت ته ولاړ او په ترڅ کې ټاکل شوی چې دغلته به نورې لیدنې کتنې هم ولري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د بند ولسوالۍ په اصغری کلي کې عملیات کړي چې پکې در وسلوالو ته مرګ شو. بلا وخت ده د دوی په وینا درې تنه وسلوال وژل شوي دي او د دوو تنو پاکستاني او وسلوالو په ګډون څو نور نیول شوي. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلې، مهمات، چاودیدونکي مواد، مخابراتي وسایل او موټر هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د دفاع وزارت نن سهار په یوه بل خبر پاڼه کې ویلي و چې د جمعې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي، کومندوي او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه نهات یا وسلوال وژلي. دوی وایي همدارنګه ولس نور ټپیان شوي او څلور تنه نیول شوي. وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي، او له خپلواکو سرچینو هم د دې شمیرو د تایید ستونزمن دی. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړي چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومه سرچینو چې دا معلومات ورکړي دي هغوی د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي، او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی. واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو هغه څه هم وغندل چې دوی د ایران د خلکو پر ضد د ایران د حکومت جنایات بولي. په واشنگټن کې د دې اعتراض کوونکو لخوا د ایران بیرغ لیږدول کېده، او ځینو یې د ملي مقاومت د شورا د مشرې مریم رجوی تصویرونه هم لیږدول. په ایران کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر فعالیت بندیز لګیدل. د امریکا ولسمشر ترامپ ادارې هم د ایران پر ضد په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي، او تهران یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. واشنگټن همدارنګه ایران تورنوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي، او د لرې واټن نشتون کې توغندي اسموي. ایران دا تورونه نمانی. د الجزائر په پلازمینه کې په لسګونو کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شلکلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیرې ښار کې پرونی مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهره شیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لارې چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې تړلې. د الجزائر دولتي تلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه دا مالونو د لټولو او د بریدونو په تورونو نیولې. دا د تلویزیون د خبر لمخې یو سل دولس پولیس ټپیان شوي دي. د الجزائر خلک له بیکاری او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هیواد دوه اتیا کلن ولسمشر لا هم غواړي په واک کې پاتې شي. د الجزائر ولسمشر عبد العزيز په سويس کې پروختون کړي او د 2013 کال راورسته چې مغزي سکتہ کړي ډیر لک په عام حاضر کې لیدل شوی دی. او ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې د ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې د ترکیې ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصی اکار ویل ترکیه به د سوریې د خاورې د ننه له 15 تر 40 کیلومتر پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. نوموړي زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر ترسره کیږي او مهمې دي. دا خبرونه
ملاصدی رادیو اوریدل. په دې ساته خبرونه کې به په لومړي سر کې دا ووري چې افغان ولسمشر فراه ولایت په سفر کې ویل دي چې د بخش آباد بنکار به ژر تر ژره پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره په ګډه کار وکړي.
ایجاد می کنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلی پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویاند خفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نوي کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو.
په کندهار کې بیا د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل
موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ته ولیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم ستا حقیقت څه دی او تاندې څنګې خبرېدو ته چمتو دي. په دې ساعت کې په ګډوی سره غورو. ورته د خبرونه لومړني مطلب ته افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته سفر کړی دی. د نومو اشرف غنی په دې سفر کې ویل دي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل سي او دغه راز افغان ولسمشر له دې ولایت له ځایي چارواکو او نورو متنفذینو او ځوانانو سره هم لیدلې دي. پر نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. خو دا چې جزئیات یې څه دي زما همکار اجمل تورمن براتوي چې هم د وسره سره د کابل سټډیو ته وصل دی. تورمن صاحب خبرونه ته شرح لې.
مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار فراه ولایت په سفر تللی دی. له ارګ له ماڼۍ څخه راپورونه وایي چې ولسمشر په دغه سفر کې د خلکو له بیلابیلو قشرونو سره کتلی دي. ولسمشر په دغه سفر کې چې دغه اصلي هدف یې سیلاب ځپلو کورنیو سره د کتنې په هدف والته د سیلاب ځپلو کورنیو ته چې کوم چې دوی کسان وژل شوي دي او زیانونه لیدلي له دوی سره کتلي دي او ولسمشر ویلي اړوند مسؤلینو ته له سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنیو مرستو او د غشان د سیلابونو د مخنیوي په موخه د عاجلو اقداماتو لارښوونه کړي. د غشان ولسمشر دا هم ویلي چې د فراه ولایت د امنیت تامینول د حکومت لومړیتوب دی او په دې اړه جدي تمرکز کیږي. دغه راز په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د شتق بو په واسطه د زمي استفادې په خاطر ارزونې روانې دي. نوموړي دا هم ویلي چې د فراه برېښنا به د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په مټ تامین شي. ولسمشر دغه شان د فراه ولایت کې د خپل سفر په لړ کې نن غرمه د بخش آباد بند سیمې له مشرانو سره هم کتلي دي. ولسمشر ویلي چې د بخش آباد بند د امنیت د ټینګښت په خاطر د بخش آباد سیمې د خلکو له اتفاق او اتحاد څخه مننه کوي او د ویلي چې د بخش آباد بند د طرحې او ډیزاین کار بشپړ شوی او د یاد بند د انحرافي تونلونو قرارداد تر راتلون کې ونی ملي تدارکات کمیسیون تر ازي چلتا دروسه به عملی کار پایل شي. نو فری بجانې ټاکل شوی چې ولسمشر د یوشمیر نور کسانو سره هم ګوري چې پر ورسخ پرونه کې د ازادۍ رډو په دیړه بشپړ راپور لسی مسخوارو.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمنو چې فرا ولایت د افغان ولسمشر د سفر پر مهال دغه د څرګندونو او د پروژو په اړه چې ولسمشر په اړه څرګندونه کړې د فرا د چارواکو سره مشته معلومات راکړل او دغه راز راپور نو وایي چې شغلي ولسمشر ویلي دي چې د بخش آباد بند جوړولو د طرح او ډیزاین کارونه اوس پای ته رسیدلي دي او د تونلونو قرارداد به تر راتلونکو دوه د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې سي او کار به عملا پیل سي. فراد افغانستان په جنوب لویدیز کې له ایران سره پر پوله پروت یو ولایت چې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. د ولسمشر د دې سفر د نورو جزئیاتو په اړه به د خپل وفرا ولایت څخه د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم جزئیات تر وړاندې کو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
ورسو د خبرونه بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عدالتانه سوله ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولسمشر د لمړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونه کې خبرې کولې وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تورست ډلې ورکې سي او بیا د بهرنۍ ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کړي. په دې نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. عبدالله چې د شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله وویل چې سوله د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یک از مسؤولین در حکومت وحدت ملی
غوای د هوادی او غډی او د ملي والی حکومت یو مسول پتوګه بیا تکراروم چې عادلانه سوله مخته لمړی توپ لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره مهم ترین موضوع سوله ده. مشران او مکتول باید د خپل هواد د ستري ملي ګټ لپاره یو ځای سره راټول شو او د افغانستان د خلکو لپاره لار اسانه او خلاص کړو چې خلک په سوله کې ژوند وکړي.
مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
دا په داس حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم د دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوی خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوي سره د سولې په بهرني اړه خبرې کوي. ټاکل شوی و چې د سولې پنځم پړاو خبرې درې ورځې دوام وکړي خو اوس دغه خبرې دیارلسمې ورځې ته داخله شوی او لا هم روانې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مارشال محمد قسیم فهیم د پنځم تن په یادغونډه کې وینا وکړه او ویل د سوله لپاره د امریکا هڅه تاییدوي او هیله یې څرګنده کړه چې جربه سوله اټینګ سي. نوموړي زیاته کړه چې د مسکو په غونډه کې ثابته شوه چې جګړه په افغانستان تحمل شوی او ټول د سولې هیلې لري. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه ناسته کې وویل چې سوله د راکړې ورکړې او پروسه ده او یو اړخیزه نه پلی کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان یو ځل بیا امارت نه ستنیږي او حکومت د طالبانو تسلیمي هم نه غواړي.
ما از این تریبون یادآور میشم هم به رهبری حکومت
غوای د حکومت او طالبانو رهبری باید پوسی چې سوله د خلکو غوښتنه ده او په اساس او شرایطو کې قرار لرو چې باید ورنه استفاده وسی او د خلکو غوښتنه عملی کړو. که طالبان امارت غواړي هیڅ کله به هم د دوی دغه خوب رښتیا نسی او کدا خو د سوله د غوښتنه په وړاندې دریږي بیا به هم بریالي نوي.
برابر ای حرکت سول خواهی هم بیستد باز هم ناموفق خواهد بود.
د نوموړي پوینه د خلکو د سوله غوښتنه څپه پلسبی او عملی بسی. په ورته وخت کې په خواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په همدې غونډه کې وویل چې د یو بایزت اصول لپاره لټولو هغه هڅو ملاتړ کوي چې ملي حاکمیت او لاستراوړنې پکې خوندي وي.
کله وی خو د سولې خبرې کیږي اخو د افغانستان د دفاع کورنۍ او چار وزارتونه د بسرلی پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبر کوي. د دغه امنیتي اورګانونو مسؤلین وایي چې په هیواد کې د امنیت د لاشه ټینګښت او توریستي پیښو د مخنیوي په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. وسل وسل په دې اړه تفصیل کوي.
د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راتګ یا د نوي کال راتګ سره هم موږ بشپړ امادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې ستاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې ستاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند د یو باثباته چاپېریال رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلی پر اتاک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک له امنیتي ستونزو ګواښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایتونو کې وروستیو حملو چې پکې لسګونو تنو ته مرګ شوبل واوخته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې یو لستنه وژل شوی او 95 ټپیان شوی دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 50 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغه دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. له دې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنۍ عملیاتو پر مهال به لا وځپل شي.
مخبل تهاجمي او تعرضي عمليات په همدغه شدت سره دوام ورکوي. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران یې هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیاتو کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په هغو باندې مخکې نه کار کړی دی، په هغو عملیات پیل کیږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلی کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي، د امنیت په روال کې به غوروالی راغلی.
ښاغلی رحیمي وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره هم ځانګړي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د دغو پیښو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې که د سولې روانې هڅې نتیجه ورنه کړي، نور روان پسرلی کې به جګړې لا زور واخلي.
بدون شک چې حالات همدې رقم دوام وکړي او سولې را نشي، امریکایان هم نور آینده ناټو امریکایان هم د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته ونه کړي، مشکلات به په افغانستان کې زیات شي. په دې راتلونکي پسرلي کې به تلفات هم ملکی زیاتی، هم به د مخالفینو تلفات زیاتی او هم به د حکومت زیاتی.
ښاغلی مجاهد وایي یو شمېر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د خپلو ګټو لپاره دلته جګړه روانه وساتي او افغانان خپلو منځو کې جوړ را نشي. نوموړی له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې نور وسله په ځمکه کېږدي او خپلو کې سوله وکړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو مخکې په دې راپور کې مو د پسرلی راتګ ته د افغان امنیتي ځواکونو د چمتووالي په اړه واورېدل. خو د پسرلی لپاره د کابل ښاروالۍ څه چمتووالی لري؟ د کابل ښاروالۍ د راتلونکي لمریز کال لپاره د دغه ښار د سمسورتیا په هدف د سولې نیالګي په شعار سره د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل به زما همکاره فیروزه عزیزي راکړي.
کابل خاروالی وایي راتلونکي لمریز کال کې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره زیات پلانونه لکه د نیالګیو کینول، د تفریحي پارکونو جوړول، د کابل د غونډیو سمسورتیا او د کینول شویو نیالګیو د ساتنې لپاره د قطرې اوبو د سیستم جوړول په پام کې دي. د کابل خاروال احمد زکی سرفراز د دوشنبه په ورځ د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډۍ کې د سولې نیالګي تر شعار لاندې د نیالګیو کینول د کمپاین په پرانیست غونډه کې د هوا د ککړتیا او د نیالګیو د نه ساتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل سکال به له تیرو کلونو سره په توپیر د کابل ښار د سمسورتیا لپاره ځینې پلانونه پلي کړي.
سال متفاوته را سالای گذشته به همکارا وظیفه داده شده تا تمام
سکل د تیرو کلونو په توپیر همکارانو ته سپارښتنه سوی چې د کابل ټول دوه وشت نه هي چې د سمسورتیا امکاني وي او هیڅ نیالګي په کې کې نه ول سوی نه وي مشخص کړي او موږ د سولې په دغه سراسري کمپاین کې د ښار په کچه د حمل میاشتې تر شلمې نیټې هر اونۍ یو ورځ په هر ناحیه کې پروګرامونه لرو.
برنامه می داشته باشیم.
کابل خاروال له خلکو غوښتنه وکړه چې له شنو سیمو په سمه توګه ساتنه وکړي او د کورونو مخې ته دې یو یو نیالګی کینوي. ښاغلی سرفراز د شنو سیمو د غصب په اړه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې اوسمهال د کابل ښار د هر اوسیدونکي لپاره له 4 متر مربع کمه شنه ساحه شته چې د اندازه سیمه کمه ده. نوموړي د کابل د پراختیا د طرحې د چوکاټ په اړه هم خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا دغه طرحې په پلي کېدو سره به د کابل زیاتې ستونزې هوارې شي. که څه هم کابل ښاروال د دغه کمپاین په ترڅ کې د کینول کېدونکو نیالګیو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو درې ورځې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی پلان لري چې په نوي لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه 40 میلیونه نیالګي کینوي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې هم ویلي وو چې د کابل ښاروالۍ سره به په ګډه د نیالګیو د کینولو او ساتنې لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې پروګرامونه پیل کړي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو وکیل عبدالمجیب صفی وویل نیالګي کینول باید نمایشي نه وي او په هر ځای کې هم کیننول شي.
نیالګي باید په داسې ځایونو کې کینول سي چې ثمره ورته ورسیږي. دا پروګرام باید نمایشي نه وي، په داسې ځایونو کې باید کیننول سي چې هلته اوبه ور ونه رسیږي او په سمه توګه ترې ساتنه ونه سي، دا بیا بې غوري وي.
له دې سره کابل ښاروالۍ وایي سکل د نیالګیو کینولو تر څنګ هڅه کیږي چې د قطرې اوبو سیستم هم جوړ شي چې له دې لارې د ښار په ناحیو کې کینول شوي نیالګي اوبه او له وچېدو وژغورل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او د روغتیا نړیوال سازمان WHO نوی راپور ښیي چې د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان توانېدلی چې د HIV/AIDS ویروس مهار کړي. دا چې څنګه راپور نجه سپی راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د HIV/AIDS ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشر ډاکټر ماریا ایلنا د شنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن ایلنا وویل افغانستان به د HIV/AIDS ویروس سره د نویو پیښو د لمنځه وړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د HIV/AIDS لپاره په پام کې نیولې موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم پر روان میلادي کال کې افغانستان کې په HIV/AIDS د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. HIV/AIDS ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2100 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د HIV/AIDS ویروس د له منځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی.
ورزو کندهار ته د په کندهار کې د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت مسؤولین وایي چې د ورځې په اوږدو کې په کندهار کې د کبانو له شته فارمونو څخه تر زرګونو کیلوګرامو پورې د کبانو غوښې ترلاسه کیږي. صادق رښتینی راپور راکوي.
دا د کندهار ښار په لویدیځ څنډه باغ پل کې د کبانو د روزنی ستر مرکز دی چې د ورځې 300 کیلوګرامه د کب غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد لاد نوری وایي د کبانو د روزنی زیات فارمونه د کندهار په ډنډ، دامان، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې جوړ شوي چې زیات شمیر کسانو ته د کار کولو فرصتونه هم برابر کړي. د ښاغلي نوري په وینا په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو شمیر 1500 شپږ ته رسیږي چې له دې فارمونو د ورځې 6000 کیلوګرامه غوښه ترلاسه کیږي.
تر 1990 کال پورې په کندهار ولایت کې 1506 بابا کوچنی او غټ فارمونه جوړ شوی دی چې کوچنی فارم یې نیم جریب او غټ فارم یې چې دی هغه تقریبا 2.5 جریب مساحت لري. موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ته ولیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
محمد ابراهیم چې د تیرو درو کالو راهیسې په کندهار کې د خراسان په نوم د ماهیانو فارم لري، ازادي راډیو ته وویل چې له کندهاره هرات، هلمند، فراه، ننګرهار او پلازمینې کابل ته روزل کېدونکو کبان لیږي چې هلته مناسب بازار لري.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو تقریبا د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري او د دې ولایت اوسیدونکي په کورونو او میله ځایونو کې د تفریح پر مهال کاروي.
و په خوات لول ډیر لر ځایو ته مایان د پاره اوس خپل په کندهار کې ډیر شایسته مایان پخیږي او ډیر ښه ځای دی.
دا کې یو دغه نه وطن مخته ولاړ زمر خپل وطن کې خپل مایان پیدا سو.
د کرنې او مالداری وزارت ویلي له پاکستان د کبانو د چچانو د مخنیوي لپاره غواړي د کبانو د صنعت د ودې لپاره د سیمې په کچه یو شمېر لوی فارمونه د هیواد په لوی ولایتونو کې جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمیر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبره سر په سټوډیو کې د سروان سره خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دې هم ورکړي ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پینټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
افغانستان هم یو لاغ هیوادونو دی چې دغه امریکایي پوځیان پکښې میشتي. آیا د افغانستان نوم هم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملېدو احتمال شته؟
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیاردونو ډالر کې شي او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېره زیاته ونډه لري په میلیاردونو ډالر هر کال افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دیخوا امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان اوسي او دا پوځیان د دې لپاره اوسي چې دغه هیوادونه وساتي.
دوستانو که چیرې تاسو انټرنیټ ته اسانتیا لري کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. او اوس به له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د فراد امنیتی ستونزو د ارزون لپاره به با صلاحیت امنیتی هیئت راوستوی او د هغوی د مندونو پرانا کې د امنیت د ختامین په موخه اقدامات وکړي. نو مولی دا سرګندونې نن په فراد کې د قومي مشانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې کړي. ولسمشر غنی د غلطه د خپل سفر په ترڅ کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره کتلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له افغان سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو لاشي. نوموړي دا څرګندونې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې د پنځم تلین په مراسمو کې کړي. په واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ترکیز ځواکونه د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې ګزمې پیل کړې دي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د ساحلي فوټبال مل لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام ټکنیزو سیالیو په لړ کې نن خپل دوهمه لوبه د فلسطین پر وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن آزاد رادیو ته ویل چې افغان لوبډله په لومړۍ لوبه کې له بریا وروسته د فلسطین پر وړاندې په لوړ مورال سره د لوبې ډګر ته ځي. د ښاغلي امینی د معلوماتو له مخې د افغانستان او فلسطین ترمنځ نننۍ لوبه مازیګر مهال ترسره کیږي. د افغانستان ساحلي فوټبال مل لوبډله په خپل لومړۍ لوبه کې ماليزیا ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د ساحلي فوټبال نړیوال جام په دغو ټاکنیزو سیالیو کې افغان ساحلي فوټبال مل لوبډله خپل وروستۍ ګروپي لوبه د کوربا تایلند پر وړاندې د مارچ میاشتې په 11 نیټه کوي. په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د فوټبال فدراسیون رئیس غلام بهودین جیلانی نن آزاد رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل ولایت د اتو خزینه والیبال لوبډلو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوې چې 3 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی جیلانی وایي ورته سیالۍ به په نورو ولایتونو کې هم د والیبال فدراسیون لخوا په نوي لمریز کال کې ترسره شي. دغه خبره د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال د دغو سیالیو له لارې به خلکو ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یو لړ پیغامونه هم ورکړل شي. او انګلستان په کرکټ کې ویسټ انډیز ته تاریخي او نه هیریدونکي ماتې ورکړه. دغه لوبه د ویسټ انډیز په کوربتوب په باسیسټر کې وشوه چې میلما لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو وکټو په زیان سره 102 منډې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله ویسټ انډیز لوبډله په 11.5 ورونو کې په 15 منډو وسوځېده او لوبه د 102 منډو په توپیر بایلوده. دا د شلوریز کرکټ په تاریخ کې د وی بشپړې غړیتوب لرونکي لوبډلې لخوا تر ټولو کمې منډې دي چې یو لوبډلې جوړوي. له دې وړاندې نیدرلند چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد نه دی په 2014 کال کې د سریلانکا پر وړاندې په 90 منډو آل اوټ شوی و. تر دې پخوا په شلوریزو سیالیو کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه د کمو منډو جوړولو ریکارډ له نیوزیلند سره وشي. د سریلانکا پر وړاندې په 60 منډو آل اوټ شوی و.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې ونی د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی دی. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلی څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلی صاحب، چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړی وی هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلونو بدلون نه وو. په هغه کې یو غټ خبر یا د یوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې، نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخوانی اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی، نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مشترکه شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځو سوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو د هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلی صاحب بله پوښتنه دا چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرور به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سی اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولې دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل یې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یې اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه مې یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي هغه لوبغاړی چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ځمن کې دخالت هم کوي کله کله دغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي که کورنۍ کرکټ وي که لوبډله وي باید د دوی ټولو کارونو ارزیابي کوو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولی چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې د له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې مانا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې باچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجی صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشی دی اسدالله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. یعنې د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې ادارې لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي وو، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه وو هغه فارغ شوي دي کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خودمختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست سیاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بینالمللي شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقیقت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجائش نشته چې زما بیگراوند ټول ملت ته معلوم دی چې په دې اتلس نومس کال کې ما د نونس افغانو فساد هم نه دی کړی د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت و شواهد لري د اګست د میدان نو بل هیچا ته به م اجازه ورنه فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولی او نه دلته ځیلی
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغالي د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې تاسې به وتوانېږي چې دغه ژمنه عملي کړئ
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کی پات الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ جرای رئیس زمر رئیس د دفتر او زمر عملیاتي رئیس د کابل شاروال د شاغلی سره سرپرست سره ناست درلودل په هغه وخت چې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومزه کوم څه په اختیار کې راکول شوی و په هغه وخت شاغلی سرپرست د ولسمشر ځانګړي سلاکارو او سره د دې سلاکار دی او د کابل شاروال هم ته انسوي نو تیر ورځ په ملاقات کې شاروال ډاډ ورکړي چې ډیر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته د تسلیم کوو او تاسو به د پرانستون کې تیګه کشیږدئ یا شروع د کار په یو نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بیل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډیر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده ابتتام شو او هېڅ دغه ونه کوي درک یې معلوم نه شو نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کیږي او عملي کار به شروع کیږي
نړیوال جام را روان دی په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځي جدي لوبه کوي د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید د خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي نو ان شاء الله دا زموږ خبري یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ دولس افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل په دې خبرونه کې به واوري چې د ځوانانو څه کړي وو چې د کال غوره ځوانان و بلل شول
یو شبکه په ننګرهار ولایت کې ایجاد کړ چې داغه د چتلاندې ما ډیر فعالیتونه د خويند د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړي
د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو لپاره د فیفا معیارونه څه وو
معیار سن او سال بود تجربه بود درجه تحصیل بود
او ځوانانو سټایل د هغوی په کار او ژوند څه اغیز لري
د ځوانانو پر روحيات او د ورتیاو د ځواکمنیدو لامل کیږي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ دولس افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل په دې دولس ځوانانو کې احمد هیواد رحیاب باختر احسان بسم الله پښتونمل حوریه سردارزاده زیرک فهیم شبو اخونزاده صبغت الله حافظ طیب همدرد واصل وصال علی احمد ستاری عاطفه طیب او مریم رایدو د فیفا مشر یوسف رشید وایي لا څلورو کلونو راهیسې دغه پروسه پیل کړې ده او هر کال په دې خاطر د کال غوره ځوانان ستایي چې دوی لا نورو ښو کړنو ته وهڅوي.
موږ
په ټوله کې دا هدف لرو چې زموږ ځوانان باید له هېواده ونه تښتي، مایوسه نه سي. ځوانانو ته باید دا باور ورکړل سي چې دوی د قوت، مبارزې او بیا رغونې نسل دی. دوی باید یوازې قرباني نه وي، بلکې مبتکر هم وي. موږ هڅه کوو چې د افغان ځوانانو مثبتې هڅې وارزوو، یاد یې کړو، او د دې لپاره چې موډلونه یې د راتلونکي نسل لپاره تمرین سي حساب پرې وکړو.
د نوې ادارې اجرایوي مشر او د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو پروسې یو داور مجیب خلوتګر وایي، سږ کال 325 ځوانانو دې پروسې ته نوملیکنه کړې وه چې له ډلې یې 6 ځوانان شارټ لیسټ او په پای کې یې 12 ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل. دا چې د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو معیارونه څه وو، ښاغلی خلوتګر وایي:
معیار سن و سال بود، تجربه بود.
معیار سن، تجربه، زده کړې، د راتلونکو 5 کلونو لپاره د یو مشخص پروګرام درلودل او رضاکاري وه. ورسره د دوی صداقت او د پروګرامونو د وړاندې کولو د ارائه ډول هم مهم و. دا مو هم وکتل چې دوی کوم پروګرامونه لري، آیا عملي کولی سي کنه. دا هغه عمومي معیارونه وو چې په نظر کې نیول سوي وو. په لومړي سر کې مو دا ځوانان شارټ لیست کړل، ورپسې مرکې وسوې چې آیا هغه څه چې د دوی لخوا ویل کیږي رښتیا دي کنه. په پایله کې هغو ځوانانو چې له اوله تر 12 نمرې اخیستې وې، 12 غوره ځوانان انتخاب سول.
12 ځوان برتر انتخاب شت.
لیکوال او خبریال بسم الله پښتونمل چې د کال د غوره ځوان په توګه ستایل شوی وای، د ټولنیزو شبکو لاره لا دې سیالي خبر شو او نوم لیکنه ورته وکړه.
د فیسبوک لاره ورڅخه خبر سومه. تقریبا شپږ میاشتې مخکې مې هغه پور مې ورته ډاکې کړلې، خپل هغه غوښتل اسناد سی ولغه مې ورته جمع کړل. بیا تقریبا یو میاشت مخکې چا زنګ وهل چې زموږ په شارټ لیست کې راغلی، نو دا هغه شارټ لیست مو لاره پیدا کړې. بیا ورسره دوی انټرویو ګانې وسولې په دوو مرحلو کې، یعنی د څلورو پړاوونو نه راتیر شوي چې بالاخره دې مرحلې ته راورسېدو. نن مو دغه مراسم او راته یې د کال د غوره ځوان مډال راکړ.
کله چې د 325 ځوانانو له ډلې 6 ځوانان شارټ لیست شول، د فیفا ادارې له دوی سره انټرویو یا مرکې هم وکړې. دا چې له دوی څخه په دې مرکو کې څه پوښتل شوي، ښاغلی پښتونمل وایي:
انټرویو ګانو کې عموما فوکس پر دې باندې و چې زموږ لاسته راوړنې څه دي، آینده پلانونه مو څه دي. ډېرې تخنیکي پوښتنې به وي، ځینې به ډېر ژور ولاړل پوښتنو کې، ځینې وخت به هغه زموږ د کارونو پوښتنې کولې چې چا سره مو کار کړی، په کوم وخت کې مو کړی، د ثبوتونو پوښتنې کولې د کارونو. خو د دوی ډېر تمرکز په دې باندې و چې راتلونکي تاسو څه پلانونه لرئ، او هغوی هغه زموږ پلانونه څونه د عملي کېدو وړ دي او څومره یې د بریا چانس ته. نو دغه دوه انټرویو ګانو کې راسره داسې پوښتنې وسوي چې آینده کې پلان لري او دغه پلانونه د کومې لارې څخه تطبیق کولای شي.
په ننګرهار کې میشته مدني فعاله شبو اخونزاده چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلي وایي، د تا د مدني فعالیتونو په خاطر د کال د غوره ځوان لقب ورکړل شوی.
زه چې دغه برنامه کې انتخاب شوم، د مدني فعالیتونو لپاره انتخاب شوم، ځکه چې ما د نورو فعالیتونو چې په رسمي اداراتو کې کار کړی او کړیو، تر څنګ مې مدني فعالیتونه کړیو. او په زمين کې د ښځو لپاره د یو شبکه ما په ننګرهار ولایت کې ایجاد کړ، چې دغه د چتر لاندې ما ډیر فعالیتونه د خويندو د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړی. نو فکر کوم دغه برنامه کې ډیره ترجیح هغه فعالیتونو ته زما ورکړل شوی و، ځکه چې ما مدني فعالیتونه نسبتا دغه فعالیتونه چې ما په رسمي اداراتو سره کړی دي ډیر کړیو.
شبو اخونزاده وایي دا چې ستایل شوی د دې طبقاتو سره به نور ځوانان هم هڅېږي چې کار وکړي او سبا دوی هم د کال غوره ځوانان شي.
ډیره زیاته خوشاله یم. زما هدف هم همدا و چې کچیر زه دغه برنامه کې انتخاب شوم، یو خدا چې دا یو مسؤلیت غوندې زما شو چې یو مخکښ ځوان باید په کور کې، نه تابن چې باید په ټولنه کې د نورو د مشارکت لپاره ډیر فعالیتو کې، د دې لپاره چې هیواد یې د مخکښ هیوادونو کې راشي. نو همدغه ځوانان دي چې هیوادونه جوړوي. په زمين کې دغه کېدلې شي زما تشویق په ټولنه کې د نورو خويندو لپاره د دې سبب شي چې بل اخره غوي دغه لړۍ ته ادامه ورکړي، په ټولنه کې کار وکړي او په کور کې نه ني.
زیرک فهیم بل هغه ځوان دی چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلی. دای وای خپل همکار کوي او همي نورو ته د کار زمينه برابره کړي. ورسره ځینی خیریه فعالیتونه هم کوي چې په دې خاطر د فیفا لخوا د کال په 12 غوره ځوانانو کې حساب شوی.
زه پرته د دینه چې د خبريالۍ په برخه کې د یو فریلانس خبريال په توګه باندې کار کوم، دا غي سره جوخت ما خپل پنګونه کړی ده. او د دې پنګونې د لاس لارې نه واځي دا چې زه هغه زما ساړتیا وی دي یا روزي روټي چې ورته وي هغه تر لاسه کوم، بلکې یو څو نفر نور ته تر لاسه پوره هغه ته کاری زمينه برابر شوې. د دې ترڅنګ مون په ټولنی زبرخه کې لډیر وخت رئیس کار کوو، مونږ په مشرقي کې او ځن ولایتونو نورو کې د ژوند خیریه بنسټ په نامه باندې یو بنسټ لرو، یو خیریه ټولنه لرو چې مونږ د تلسیمیا ناروغانو لپاره د وینې زمينه برابر واغ کسان چې تلسیمیا ناروغي ولري، نو دغه مختلف برخو کې مونږ کار کوو. ممکن دغه مسایل دوی په نظر کې نیولي او دغه جایزه ماته راکړي.
ښاغلی فهیم زیاتوي د ځوانانو ستایل هغوی لا نورو خوکړنو ته هڅوي او د ټولنې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
ډیر زیات ګټور دی. مثلا ما جایزه واغستله، نو زه باید په دې باندې اوس پوه شولم چې یعنی د څو خلکو سترګې ماته راواخلي او هغه کار چې زه کوم هغه باید د دین وروسته نور هم باید ډیر قوي کړم. خوشبختانه باید ویم زه چې 2013 نه هر کال کې یو ښه جایزه اخلم، نو هر کال چې ما جایزه اخیستې ده د همغې په وجه باندې زه راتلونکی کال چې دی یا د هغې جایزې نه وروسته نور هم متوجه شوم چې باید زه خپل کار په ښه سلیقه او په ښه طریقه سره وکړم. که زه په دولت کې کار کوم یا زه په خبریالۍ کې په رسنیو کې کار کوم یا په بل فیلډ کې کار کوم، د دې تر څنګ ماته یو بل څه هم زما په وجود کې شته چې هغه انسانیت دی او زه د یو انسان په توګه باید په ټولنیزه جغرافیا کې د بل انسان په درد خوړل شم.
لیکوال او ژباړن رحولا ظهیر وایي د کال د غوره ځوان لقب ستر نوم دی او باید دې پروسې ته د ځوانانو په انتخاب کې خورا دقت وشي او هغه ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل شي چې رښتیا یې هم وړتیا لري.
دا یو غټ لقب دی. داسې یو ځوان باید د دوی د ډلې نه پورته شي چې هغه نوښت یو بدلون په ټولنه کې رامنځته کړی وي. مثلا تکلیفونه ټول کش کړي دي. هر یو ځوان د خپل ټولنې لپاره تکلیف کش کوي، د ځان لپاره د هڅې کوي، خو هغه کس چې په یو ټولنه کې یو نوی شعر پیدا کوي و 55 لیرې مثلا هغه سی بیا ډیر په ګوتو په شمار ځوانان شته دي چې هغه ډیر کم.
دا چې د ځوانانو ستایل او هغوی ته ستاین لیکونه او جایزې ورکول د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي، د ځوانانو د ستایلو لپاره باید کوم معیارونه وي، او که راتلونکي کې دغه ځوانان ستایل کیږي کومو خبرو ته باید پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون له استاد پوهنیار ایمال خمر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
استاد، په دې وروستیو کې د فیفا د بنسټ لخوا یو شمېر ځوانانو ته د کال د غوره ځوانانو جایزې ورکړل شوې، دغه جایزې ورکول به د دوی لپاره یا د نورو ځوانانو لپاره څومره ګټور تمام شي؟
دغه سي جایزې خو له شکه پرته چې ځوانانو پر روحیاتو د دوی د لا پیوړی کېدو او د وړتیاو د ځواکمنېدو لامل کېږي او تبن ګټه ورته کوي، په دې شرط چې دغه جایزه په دغه سي شرایطو په دغه سي متمایزو ځانګړنو ورکړل شي چې هغه بیا په نورو ځوانانو کې نه وي، یا دغه سي وي چې منحصر فرد ځانګړنې وي او هر ځوان بیا دغه ځانګړنې نه لري، البته غورې ځانګړنې، نو دا به لا ګټه وکړي. مثلا دوی که دغه جایزه ورکوي باید معیارونه مشخص وي، شرایط باید مشخص وي، او هر ځوان بیا هڅه وکړي چې په هغه شرایطو ځانګړنو باندې ځان پوره کړي او بیا دغه جایزه ترلاسه کړي.
څه ډول معیارونه او شرایط؟
مثلا دوی کولی شي چې دغه ځوانان بل دې چې دغه ځوانان خپله وغواړي چې ځان کندید کړي، باید په خلکو کې د دوی محبوبیت او خلکو ته د دوی کار په ټولنه کې د دوی هغه رول وارزوي او وګوري چې دوی څومره ګټور تمام شوي دي، بیا یې دغسې جایزو ته کندید کړي یا یې وړ وبولي چې دا جایزه ورکړي. ځینې نور دغسې بېلې ځانګړنې ولري چې هغه په نورو ځوانانو کې نه وي او یوازې په خو ځوانانو کې وي چې دغه جایزه ترلاسه کړي. مثلا یو کس دی معلول دی او یا نور ډېر ژوند سختۍ ګالي، خو بیا هم یا له زده کړو نه لاس نه اخلي یا د ژوند د نورو اړخونو سره مبارزه کوي او ژوند په مخ بیایي. یعنی دغسې یو ځوان نه دی لکه نور عادي ځوانان چې عادي ژوند کوي او عادي چارې ترسره کوي. نو دغسې ځینې لوړ معیارونه چې ولري یا لوړې ځانګړنې ولري، دوی کولی شي دغسې ځوانان دغه جایزو ته ورنوماند کړي او بیا یې د دې جایزې وړ وبولي چې دا جایزه ترلاسه کړي.
راتلونکي کې که دغسې پروګرامونه جوړیږي کومو خبرو ته باید پکې پام وشي؟
اول خو دا ده چې دغسې کسان ته د رایه ورکولو مسله ډېره مهمه ده، یعنې دغه د فیفا بنسټ دی که نور بنسټونه چې دغسې جایزې ورکوي، لازمه دا ده چې خلک یې وټاکي او خلکو ته یې ورمعرفي کړي. اوس خو ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې دي، یا له نورو لارو هم ممکنه ده چې دغه رایه ترسره شي. نو ښه خبره دا ده چې د رایه او د خلکو د نظرونو په اساس دغه خلک وټاکل شي، او خلکو ته هم دغه ځوانان دغسې وروپېژندل شي چې دا مثلا دغه دغه ځانګړنې لري، دغه متمایز خویونه لري او دغسې بیل شخصیت لري. نو ځکه موږ د دې جایزې لپاره کاندید کړی دی، او نور تاسو خوښه ده چې د دوی په منځ کې کوم یو ټاکئ چې دغه جایزه ترلاسه کړي. ارزونه یې مهمه ده، او د رایو له مخې دغه د ټاکلو هغه پروسیجر ډېر مهم دی چې باید یو بنسټ یا یو څو اشخاص او افراد دغه پرېکړه ونه کړي، بلکې خلک یې وارزوي او بیا یې وټاکي.